وسیله هوشمند جدید آمازون برای کودکان، تلاش برای دادن احساس به دستان مصنوعی و سایر گزارش ها با مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، در کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در این ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. شرکت غول‌پیکر تکنولوژی آمازون نسل جدید الکسا یا ربات کمکی خود را که ویژه کودکان است به بازار عرضه کرد. دستگاه یا ربات جدید الکسا به آن در پرسش ها جواب نمی دهد که پاسخ آن برای کودکان مناسب نیست. آیا این تغییر می تواند ربات الکسا را به یک وسیله آموزشی خوب تبدیل کند؟ جواب این پرسش را در گزارش مشاهده می کنید.
در عصر حاضر استفاده از اینترنت به یک امر ضروری مبدل شده و در پهلوی جوانان و بزرگسالان کودکان نیز با استفاده از آن به اطلاعات مختلف دسترسی پیدا می کنند. به همین منظور والدین نگرانند و در تلاش یافتن راهی هستند تا کودکان به طور مسئول از این پدیده جهانی استفاده کنند. با توجه به همین نگرانی والدین، شرکت آمازون نسل جدیدی از ربات اکودات را به بازار عرضه کرده که مشخصاً برای کودکان طراحی شده است. ربات اکو دات کیدز ادیشن مجهز با سیستم کمکی هوش مصنوعی است که شرکت آمازون آن را الکسا میگوید. اکو دات جدید ویژگی تازه‌ای به نام فری تایم دارد و در صورت فعال شدن با پرسش‌های حساس جواب متفاوت می‌دهد. به گونه مثال اگر کودک از الکسا بپرسد که طفل چگونه به دنیا می‌آید، در جواب می‌گوید که از فرد بزرگسال باید بپرسد. بخش معلومات سایت اینترنتی آمازون نوشته که برای گرفتن شماره از پاسخهای الکسا با روانشناسان کودک مشوره شده و در آینده با تجدید نرم‌افزار جوابهای آن بهتر خواهد شد. اکوداد مجهز با الکسا و وسایل هوشمند دیگر در چند سال گذشته به طور روزافزون در میان مشتریان محبوبیت پیدا کرده، ولی این محبوبیت فارغ از نگرانی ها نیست. نهادهای مختلف و شمول کمپاینی برای کودکان بدون اعلانات تجارتی هشدار می‌دهند که ربات‌های کمکی و مجهز با هوش مصنوعی ویژه کودکان حریم خصوصی آنها را با خطر روبرو کرده و روابط و تعامل آنها را با مردم کمتر ساخته است.
شما برای دانش آموزان و ویژه برای کودکان باید هدف را مشخص کنید. هر کاری را که شما از آنها تقاضا می کنید باید مناسب به مرحله سنی آنها باشد. به طور مثال برای کودکان 5 تا 12 ساله با تفاوت در این که آنها قادر به انجام چی کار هستند و یا نیستند بسیار بزرگ است. آنها به طور منظم به پاسخگویی نیاز دارند. به همین منظور من درباره الکسای ویژه کودکان نگران هستم.
نظر به گفته های خانم لکن مشخص نیست که شرکت آمازون ربات مجهز با الکسای ویژه کودکان را برای آموزش گروهی طراحی کرده که تمام خانواده با هم استفاده کنند و یا هم برای استفاده یک فرد. همچنان او درباره سرنوشت اطلاعات که به مرور زمان ثبت و ذخیره می شوند پرسش هایی دارد.
می خواهم بیشتر بدانم که به طور مشخص با این اطلاعات چی اتفاق می افتد. زیرا از یک سو برای ایجاد محتوای مؤثر و برای تعامل شما نیاز به فردی سازی اطلاعات دارید. از سوی دیگر اگر شما تجربه استفاده از این وسایل را فردی می کنید، باید اطلاعات شخصی را جمع آوری کنید. بنابراین پرسش های زیاد وجود دارد که پاسخ داده نشده است. و در نهایت می خواهم بگویم که احتمالاً می تواند وسیله خوب باشد، اما ارتباط میگیرد به این که فعالیت های آن چگونه طراحی شده است.
اعلان تجارتی شرکت آمازون نشان می‌دهد که والدین محتوایی را که کودکان به آن دسترسی می‌داشته باشند و مدت زمانی که کودکان اجازه استفاده از آن را دارند می‌توانند کنترل کنند. همچنان والدین می‌توانند اوقات را مشخص کنند، مانند وقت خواب و یا مطالعه، و در آن زمان الکسا به پرسش کودکان جواب نمی‌دهد. در ضمن الکسا کودکان را تشویق می‌کند تا پرسش‌ها را مؤدبانه مطرح کنند و اگر واژه لطفاً را به کار برند آنها را تشویق می‌کند. شرکت آمازون میگوید که از امنیت حریم خصوصی کاربران به طور جدی حفاظت میکند و کودکان با والدینشان یک جا میتوانند از این وسیله استفاده کنند. اما خانم لکن درباره مؤثریت این وسیله در محیط خانواده پرسش هایی دارد. ولی تحلیلگران بخش تکنولوژی میگویند که آمازون در تلاش است تا زمینه تجارت و فروش وسایل برای کودکان را گسترش دهد.
فکر میکنم این یک اقدام زیرکانه تجارتی است که به کودکان بگویی الکسا برای شما هم است و الکسا را طوری به آنها معرفی میکند که آنها هیچگاه تصور نکردند. اگر به دقت به این محصول آمازون نگاه کنید، تا حدی با گوگل رقابت میکند و کودکان مشتریان تازه آنها هستند.
آمازون ربات اکودات ویژه کودکان را با رنگ‌های مختلف عرضه کرده و تا 2 سال از کارایی آن ضمانت می‌کند. قیمت آن $79 آمریکایی است و قیمت آن از اکودات عادی $30 بلندتر می‌باشد.
مصنوعی لاس خواهی دی عادی لاس پشند کارشی او یا دی عادی لاس پشند او فورولشی خوب آیا دغه لاس دی عادی لاس غنده احساس هم در کولشی دی جان هاپکنز دی پوانتون معاصل لوک آزبرون وی خوب دغه ډول احساس مغزو ته لیږدولشی. نور تفصیل ریپورت.
لټوکر او رابرټ څخه جوړ شوی پوستکی چې د برق هادي اخیزه پکې ځای پر ځای شوی، له فشار څخه رامنځته کیدونکي برقی تحرکات د پرې شوي غړي په پاتې برخه کې موجودو عصبي رګونو او مغزو ته رسوي. دغه پوستکی د پراخېدو وړتیا لري او مصنوعي لاس پکې راپیچل کیږي. داسې مو جوړ کړی چې د ګوتو تر څوکو رسیږي او په ښه توګه په لاس باندې ځای پر ځای کیږي. د انسان د پوستکي په شان مو جوړ کړی. مونږ په خپلو جوړو لاسونو کې ډیر اخیزې لرو او له همدې اخیزو څخه مو په مصنوعي لاس کې د برقی اخیزو د ځای پر ځای کولو لپاره هم کار واخیست. د فشار د تحرکاتو اندازه د پورته کېدونکي شي د نیولو او پورته کولو په اندازې پورې تړلې ده. په دې توګه یو پت شی پورته کولی شي او شاوخوا حرکت ورکولی شي. په داسې حال کې چې د تیرو څوکو لرونکی شی برقي پوستکي ته ډکه ورکوي او د درد احساس او غیر ارادي عکس العمل رامنځته کوي. پروفیسور نیتیش ټاکور د هغه لابراتوار مسؤل دی چې دغه پوستکی پکې جوړ شوی. نوموړی وایي درد د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم دی.
ولی موږ د لمس احساس او پوستکی لرو؟ که په واقعي توګه ورباندې فکر وکړئ، په دې خاطر لرو چې زموږ ساتنه کوي. همداسې ده که نه؟ او موږ څنګه خپل ځان ساتو؟ که چیرې ډیر ګرم وي، د درد او سوځېدو احساس کوو.
د اوس لپاره له برقي پوستکي څخه ښایي په روباتونو کې ګټه واخیستل شي. خو ښاغلی آزبورن هیلمن دی چې د معیوبینو لپاره د حقیقي غړو په شان حس کېدونکي حسونه بیرته راژوندي کړي.
Being able to feel like something is touching.
دا سی یو څه چې لاس مو ډیر وخت نوی لمس کړي، کله چې بیا احساس کړي نو ډیر عالی احساس درکوي. او کله چې یو مایوب کس دغه احساس بیرته ترلاسه کړي، بیخي حیرانوونکی وي.
که څه هم په اوسنی تحقیق کې د درد او لمس اخیزي موجود دي، څېړونکي وایي ښایي له همدغو اساساتو څخه د خوند په څیر نورو احساسي حسونو لپاره هم کار واخیستل شي.
یو انګلیسی ډیزاینر خپلې معلولې خور سره د مرستې لپاره د ګیم داسې کنټرولونکی جوړ کړی چې معلولینو ته کمپیوټري ګیمونو سره د لوبې وړتیا ورکوي او رواني او ذهني حالت یې یو څه ښه کوي. نور تفصیل په ریپورټ.
25 کلنه جس سیرل د ماغزو د فلج ناروغي لري او لاسونه یې هم سم کار نه کوي. خو دغه کوروي شکله کنټرولونکی ښایي یوه ورځ معلولینو ته د ټکنالوژۍ د وسیلو کنټرول او ګیم وهل اسانه کړي. دغه وسیله چې مایلو نومیږي او د هغه شاوخوا 1.5 کیلومتر واټن په نوم نومول شوی چې جس سیرل په 2016 کال کې ورباندې پلی تګ وکړ. دغه وسیله د جس د ورور بلی لخوا ډیزاین شوی.
ما وغوښتل چې د مایلو وسیله داسې جوړه کړم چې د معلولینو د ورځنیو فعالیتونو د ښه کولو تر څنګ تفریحي بڼه ولري او داسې یو وسیله نه وي چې خلک مجبور شي ورڅخه ګټه واخلي، بلکې په خپل شوق ورڅخه استفاده وکړي.
بلی چې د انګلستان د ډیزاین له یوه ښوونځي فارغ شوی او د دغې وسیلې امتحاني نمونه یې سکال د زده کړو په آخري سمستر کې جوړه کړه. دغه وسیله له زیرک تلیفون او ټابلیټ سره د بلوتوت له لارې وصل کېدلی شي. د روښانه کولو 4 تڼۍ او په داخل کې 1 جایروسکوپ او اکسلومیټر یا سرعت سنجونکی لري چې د ګیم وهلو په وخت کې د حرکت د کنټرول لپاره کارول کیږي.
You also speak to it, listen to it,
خبرې ورسره کولای شي، غوږ ورته نیولای شي، تاوولای شي، خورولای شي او د ته ورته نور حسي کار نور باندې کولای شي.
که څه هم د مایلو وسیله د فکری ودی او د لاسونو د مهارت د خکولو لپاره ډیزاین شوی، گیم وهلې هم اسانه کړی.
فکر کوم د دوړو مقاصد لپاره خدای ځکه نیول ورڅخه ګټه اخیستل او گیم وهل ور باندې اسانه دي.
که څه هم ما غوښتل چې د معلولینو د ورځنیو کارونو د ښه کولو لپاره ورڅخه استفاده وشي، خو په دې هم خوشحاله یم چې د معلولینو تر څنګ روغ خلک هم ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
معلولینو ته د وړتیا ورکولو تر څنګ د گیم وهلو لپاره ورڅخه د ګټه اخیستو په منظور ډیر تمرکز ور باندې شوی. د دغې آلې په لیدو سره مې دا درک کړه چې د ماشومانو د مهارتونو د ودې لپاره څومره حیاتي ارزښت لري. کله چې د جس کوچني والی او هغه مشکلات را په یاد کړم چې د هغې په لویدو کې مو وګالل، زړه مې غواړي چې وخت بیرته شاته بوزم او ووینم چې جس د دغې وسیلې په څیر اسانتیاو څخه ګټه اخلي.
بیلی سیرل وس بازار ته د خپل تولید د راوستلو لپاره د احتمالي پانګوالو د پیدا کولو په لټه کې دی.
نو کې ل یو څو وخت راهیسه معلولین ل روباتیک ولچرونو څخه کار اخلي، او دا ولچرونه په زینو نشي ختلای او په نه هموار ځمکه نشي ګرځیدای. په دې خاطر په جنوبي کوریا کې یو داسې روبات اجمل کیږي چې قدم وهي او مایوب انتقالوي. نور تفصیل پرې پوښت.
دا روبات یوبو اف ایکس 2 نومیږي. وزن 201 کیلوګرام ده او د 20 کیلو وزن لرونکي مایوب کس لګدولې شي. د ډیټا آرمز په نامه خاصو هندلونو سره په سیټ کې ناست کس د روبات لاسونه کنټرولولای شي. په جنوبي کوریا کې د ژمني اولمپیک مشال هم په دغه روبات کې د ناست کس لخوا ولګدول شو. د هیوبو لاب شرکت رئیس پروفیسر اوه جون هو وايي دا ډول روباتونه خلک په ناوار سیمو کې لګدولای شي.
چوهنن سرابې ایدونګلته پاکرو
پراتلون کې به پټایلرونکو وسیلو د خلکو انتقال محدود شي او پرځای به لپخولرونکو روباتونو څخه ګټه اخلو. له دغه روبات څخه په کند کپر سړکونو او زینو کې د ترانسپورتي وسیلې په توګه کار اخیستل کېدای شي.
جنوبي کوریا د هیوبو له 15 روباتونو څخه د امنیت، تنظیف، سیلانیانو او ورزشکارانو ته د معلوماتو د ورکولو په خاطر کار واخیست.
ډیر کارپوهان او د اقتصادي چارو شننکي د منی چې روبوتونه په تدریج سره په ډیرو دندو کې د انسانانو ځای نیسي. اوس هڅې روانې دي چې د کار پر مهال له انسانانو سره یې تعامل نور هم ښه شي. تفصیل پر رپورت.
د موټرو جوړولو په دغه فابریکې کې روباتونه د موټرو باډې په چټکۍ سره بیلډینګ کوي. خپله روباتونو ته نږدې انسانان نشته، ځکه دا ډول روباتونه نه پوهیږي چې په څه ډول په غیر قصدي ډول انسانانو ته د zarar رسولو مخنیوي وکړي.
دغه روباتونه سترګې پټې دي، عین کار په تکراری ډول کوي او له هیڅ ډول تغیرات سره ځان نشي عیارولای.
هغه روباتونه چې اوس داسې ډیزاین شوی چې له انسانانو سره خلط شي تر اوسه ډیر قرار دي، ډیر کارونه نشي کولای او تر ډیره د معلوماتو د ورکولو لپاره کارول کیږي. د اریزونا سټیټ د پوهنتون د روباتونو پروفیسر هینی بن عمر وايي اوس داسې روباتونه د انکشاف په حال کې دي چې د خپل همکارو انسانانو سره په کاري ماحول کې ښه تعامل کوي.
These robots can for example hand
دغه روباتونه د مثال په ډول تاسو ته یو شای درکولای شي. د درنو شایانو په پورتکولو کې در سره مرسته کولای شي. کچيري د روباتونو موجود نسل له زړو روباتونو سره مقایسه شي نو دا یو لوی بدلون دی.
روباتونه له انسانانو څخه زوره ور دي، په همدې خاطر ډیزاینونکي باید داسې جوړ کړي چې انسانانو ته تاوان ونه رسوي. دغه کار د کولو لپاره باید روباتونه ډیر خيار وي. د روبات حرکت باید په دوامدار توګه د انسان له حرکت سره هماهنګ وي.
روبات داسې جوړیږي چې خپل انساني همکار وپیژني او په ښه طریقې ورسره په سم وخت کې تعامل وکړي، ځکه انسانان داسې روباتونو ته ضرورت لري چې په هر وخت کې در سره مرسته وکړي او کله چې ضرورت ورته نه لري در څخه لري لاړ شي.
که څه هم روباتونه د انجینرۍ یو لوی لاسته راوړنه بلل کیږي، خو بن امر وایي د کور په چارو کې روباتونه ډیر نور پرمختګ ته هم ضرورت لري. نوموړی وایي خپل چلیدونکي موټر انکشاف ته بیخي نږدې شوي او د ډیرو کارونو کوونکي روباتونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د موجودو روباتونو ځای ونیسي.
دې بستو د انتقال روباتونه ښایي یوه ورځ د نړۍ په ښارونو کې د انتقال یوه معمولي وسیله وګڼل شي. یو ایتالوي شرکت هم د بستو د انتقال لپاره روباتونه جوړ کړي. د دوو روباتونو ځانګړتیا دا ده چې په برق کار کوي او چاپیریال ته تاوان نه رسوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د بستو د انتقال دغه روبات یپ نومیږي او د ایټالیا د کریمونا په سیمه کې د خلکو کورونو ته بستې لګوي. دغه روبات د لار موندلو لپاره ل جی پی ایس او سنسرونو څخه کار اخلي او په یو ځل چارج باندې شاوخوا 50 کیلومتر مزل کوي.
د
یپ روبات خپل مقصد ته په څو دقیقو کې رسیدلی شي. د هوا په هر ډول حالاتو کې 40 ساعته کار کولی شي. په پیاده رو او د بایسکل په لارو تک کوي او له ترافیکي حادثو ځان ساتي.
یو اپلیکیشن د یپ روبات اداره کوي او ورته وایي چې کوم ځای څخه بسته واخلي او کوم ځای ته انتقال کړي. روبات استونکه د چیرې د پیژندنې په الګوریتم پیژني. هغه کس چې بسته ترلاسه کوي په اپلیکیشن باندې د روبات سفر تعقیبولی شي. د یپ روبات د بسته اخیستونکو ته پیغام مستوي او د رسیدو وخت ورته مشخص کوي. روبات نظارتي کمرې لري کڅو کوغړي چې په سر اخلاص کړي او شیان ورسخه غلا کړي نو لري اداره کیدونکو مرکز ته ورسخه پیغام مستول کیږي. دغه طالبي ګرځندوی د بستو د انتقال د روبات فخوي.
سی لو اوټیلیزرای
زبا د انسان بستر رسونکو او موټر پر ځای د یپ روبات څخه کار وخلم، ځکه موټر دود کوي او پارکول هم مشکل دي.
د ای نووا شرکت په دې کار کوي چې له دغه روبات څخه د یوې ودانۍ یا فابریکې په داخل کې د شیانو د انتقال لپاره هم ګټه واخلي.
ا دیس ایمپل لا سپیډیشن دی فارماسی
د مثال پر ډول پروختون کې د درملو د لیکدول لپاره او په کتابتون کې د سندونو د لیکدول لپاره
ډاکومنټي الانټرنو دی بیبلیو.
جوړونکو شرکت په پام کې لري چې په راتلونکو کال کې بازار ته راوباسي.
در اواسط دهه 2000 میلادی قیمت بلند تیل باعث شد تا سطح فروش موترهای جیپ مانند در ایالات متحده کاهش یابد. در آن زمان مشتریان موترهای ارزان قیمت و کم مصرفی را که مجهز با موتورهای برقی بود ترجیح می دادند. اما در حال حاضر سطح فروش این موترها دوباره بلند شده است. در رابطه گزارش داریم از نمایشگاه سالانه موتر در شهر شیکاگو.
کلید موفقیت برای یک تجارت این است که شما محصولاتتان را به تقاضای مشتری عرضه کنید. شرکت‌های موترسازی در نمایشگاه سال 2018 شهر شیکاگو می‌گویند مشتریان موترهای جیب مانند می‌خواهند. دان جونز مدیر بخش ارتباطات شرکت فورد در بخش موترهای جیب مانند است.
در 4 سال گذشته سرمایه‌گذاری ما در بخش موترهای جیپ مانند 25% رشد کرده است و از قرائن برمی آید که بخش موترهای جیپ مانند فورد در گسترش می باشد و ما می خواهیم آن را سرعت بخشیم.
اما در این بخش شرکت فورد تنها نیست.
فروش موترهای جیپ مانند خرده بزرگ 15% افزایش یافته است.
تییاگو کاسترو مسئول بخش موترهای جیپ مانند ترک ها و موترهای صنعتی شرکت نیسان است. موتر جیپ مانند نو روگ این شرکت که با سلسله فیلم های استار وار هالیوود در هماهنگی با بازار عرضه می شود این بار مجهز است با شماری از ویژگی های خودرانی و همچنان این یکی از موترهای پرفروش شرکت نیسان نیز می باشد.
سال گذشته در حدود 400 هزار موتر نویروگ فروختیم. بازار موترهای جیپ مانند بسیار گرم است.
شرکت کرایسلر فیات نه تنها موترهای خود را در نمایشگاه شیکاگو به نمایش گذاشته است، بلکه زمینه راندن بعضی از موترهای جیپ مانند را برای بازدید کنندگان در جاده طراحی شده با موانع مساعد ساخته است. این شرکت می‌خواهد به مشتریان احتمالی خود توانایی این موترها را عملا نشان دهد.
فکر می‌کنم قیمت فعلی تیل در فروش موترهای جیپ مانند ما کمک کرده است. وقتی تیل ارزان باشد مردم موترهای بزرگ می‌خواهند. Compared to cars, so people aren't seeing a huge. چیزی که در چند سال گذشته تغییر کرده برخلاف موترهای کوچک، عدم رقابت برای کم مصرف ساختن موترهای جیپ مانند است.
با دلیل علاقه زیاد مشتریان به موترهای جیب مانند، سطح فروش موترهای تیز رفتار چهار دروازه‌ای در ایالات متحده 30% کاهش یافته است. ولی نظر به گفته آقای جونز، به همان اندازه که مردم توجه به بزرگی موترها دارند، به همان مقیاس متوجه قیمت تیل نیز هستند.
نسل جوانی که بعد از سال 2000 به دنیا آمده است بزرگ می شود و صاحب فرزند و ثروت می شود و همین جاست که این جوانان می خواهند موترهای بزرگتر با قابلیت‌های بهتر را بخرند. بنان بازار موترهای جیپ مانند در حال گسترش است.
در حالی که شرکت‌های موترسازی می‌خواهند تغییرات را برای افزایش تولید موترهای جیب مانند در فابریکاهای خود ایجاد کنند، اتحادیه ملی موترفروشان آمریکا پیش‌بینی می‌کند که سطح فروش موترها در سال 2018 ممکن کاهش یابد.
یک برنامه‌نویس کامپیوتر در کشور کامرون اپلیکیشنی را برای نظارت موترها ساخته است که بدون ارتباط با شبکه اینترنت کار می‌کند. این اپلیکیشن در پهلوی پیدا کردن ملکیت موتر با ارسال یک پیام کتبی می تواند انجن موتر را غیر فعال کند. شرح بیشتر در این گزارش.
این موتر با سیستم نظارتی مجهز است که با استفاده از پیام کتبی کار می کند. زو برونو باشنده لایمبی در غرب کامرون این اپلیکیشن را سال گذشته در جریان تظاهرات ساخت که اینترنت از سوی حکومت در منطقه آنها قطع شده بود. این اپلیکیشن زوم نام دارد و از طریق چپ جی پی اس و بدون وصل شدن با اینترنت حرکت موترها را نظارت می کند. اپلیکیشن زوم از طریق USSD یا خدمات اطلاع رسانی بدون ساختار و کمک رمز را از رای پیام کتبی به موتر فرستاده، در پهلوی یافتن موقعیت موتر همچنان می تواند از حرکت آن را باز دارد. این اپلیکیشن در صورت روشن شدن موتر به مالک هشدار می دهد و مالک می تواند انجن موتر را غیر فعال کند و همچنان با استفاده از سیستم SOS با نزدیکترین حوزه پلیس و اداره خدمات اضطراری تماس تلفنی بگیرد.
ما پیام کتبی آمده از سوی مالک موتر را مشاهده می کنیم که در آن به موتر فرمان داده شده تا انجن را خاموش کند. وقت پیام کتبی از گوشی به موتر رسید، طوری که می بینید موتر از حرکت باز می ماند. در این حالت حتی اگر انجن جدید هم در آنجا بجا شود، موتر روشن نخواهد شد. واضح است که اگر مالک پیام کتبی دیگر بفرستد، می تواند موتر را دوباره به حالت عادی آورد. مالک موتر هر زمان می تواند موقعیت موتر را پیدا کند.
این وسیله همراه با اجرت نصب کردن آن $100 هزینه برمی دارد. برونو می گوید که قطع شدن اینترنت در جریان سال گذشته به او انگیزه داد تا این اپلیکیشن را بسازد. مقام های حکومت کامرون از جنوری سال 2017 به این سو خدمات اینترنتی مناطق جنوب غرب این کشور را گاهگاه قطع می کنند تا جلو اعتراض استادان مکتب و وکلای انگلیسی زبان را بگیرند که در سال 2016 آغاز شد.
فکر می کنم در 2 یا 3 ماه نخست سال 2017 و زمانی که اعتراضات در مناطق انگلیسی زبان کشور آغاز شد، حکومت روا داشت تا برای فرو نشاندن این اعتراضات اینترنت را قطع کند. در همان زمان من نیز متوجه افزایش سرقت موترها شدم، در حالی که شمار از این موترها سیستم نظارت اینترنتی هم داشتند. ولی به دلیل نبود اینترنت در مناطق انگلیسی زبان بیش از 8 میلیون نفر قادر به محافظت از موترهای خود نبودند. به همین منظور من جستجو را برای یافتن بدیل آغاز کردم. میخواستم سیستم بدیل و راه حل را پیدا کنم تا مردم حتی در نبود اینترنت هم بتوانند از موترهای خود حفاظت کنند.
در کامرون 16 میلیون نفر از گوشی های موبایل استفاده می کنند و فقط 6% نفوس این کشور به اینترنت دسترسی دارند که پایین ترین سطح دسترسی به این خدمات در مقایسه با کشورهای دیگر قاره افریقا است. به همین منظور اپلیکیشن زوم یک گزینه مشهور برای مالکان موتر در این کشور شده است.
اپلیکیشن بسیار عالی است، زیرا از زمان که آن را نصب کردم برایم پیام کتبی میفرستد و برای دانستن وضعیت موترم نیاز به اینترنت ندارم. وقتی از روی ناهمواری بر جاده میگذرم یا موتر را جای پارک کنم و یا حرکت کنم، برایم پیام میفرستد. هدف اصلی از نصب کردن آن این است تا هیچ کس نتواند به زور موترم را به سرقت ببرد.
با وجود کارایی این اپلیکیشن، برونو میگوید که بسیاری از مردم تا هنوز در مورد عملکرد آن با دیده شک می نگرند.
چالش را که در حال حاضر ما با آن را برواستیم این است که بتوانیم این اپلیکیشن را برای مردم عام قابل قبول سازیم. مردم اعتماد نمی کنند و می گویند که ناممکن است یک پیام کتبی بتواند موتر را از حرکت باز دارد. یک موتر نمی تواند به طور خودکار به شما پیام کتبی بفرستد که کجا موقعیت دارد. اینها مشکلات است که ما با آن رو برواستیم، ولی به کار خود ادامه می دهیم و مردم نیز می بینند که واقعا نتیجه می دهد.
تا به حال در حدود 50 شرکت کامرونی تقاضای خرید این اپلیکیشن را دارند و برونو تجارت خود را به کشورهای گانا و نایجیریا نیز گسترش داده است.
سین په لویدیز غاړه او غزه کې فلسطینیان د لمر د انرژي په څیر په طبیعي منابعو باندې پانګونه کوي، ځکه چې پر غزې د اسرائیلو کلابندي په نورو برخو کې پانګونه ډېره متاثره کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ.
د اردن د سین په لویدیز غاړه او غزه کې میشت فلسطینیان هیله مند دي چې د سولر انرژي به په اسرائیلو باندې د برق اتکا کم کړي. د اردن د سین په لویدیز غاړه کې میشت فلسطینیان د خپل اړتیا وړ برېښنا دریمه برخه له اسرائیلو او اردن څخه واردوي. د غزې تړانګه له مصر او اسرائیلو څخه ډیره کمه برېښنا واردوي، چې د تړانګې د 2 میلیون اوسیدونکو ته په اوسط ډول په ورځ کې 4 ساعته برق برابروي.
انرژي د هغو منابعو له جملې څخه ده چې له بده مرغه په اسرائیلو باندې ورته اتکا لرو. موږ د برق د تولید منابع نه لرو، په همدې خاطر برق له اسرائیلو اخلو. حکومت ته پکار ده چې د لمر د انرژۍ په څیر بدیلې لارې ولټوي. د سولر انرژي تر ډیره حده د خلکو په ابتکار ترلاسه کیږي. حکومت ته پکار ده چې په دغه برخه کې مرسته وکړي او د اسرائیلو له احتیاج څخه مخلاص کړي.
د برېښنا د دغې نقیصې د رفع کولو لپاره خلکو د لمر له انرژۍ یا سولر څخه استفادې ته مخه کړې او د خپلو بامونو پر سر یې د سولر تختې ایښي چې خپلو پکو، تلویزیونونو او نورو شیانو ته ورباندې برق تولید کړي. په غزې کې له تیرو 4 کلونو راهیسې د لمر له انرژۍ ګټه اخیستنه زیاته شوې او اوس هر ځای د خلکو د کورونو، ښوونځیو، روغتونونو، دوکانونو، بانکونو او جوماتونو د بامونو پر سر د سولر تختې لیدل کیږي.
غزی ته را غزیدلی لاری بندی دی. د بریښنا شرکت برق نه تولیدوي. غزی ته را تلون که هر دول شیان کنترولیگی. خول مر چوک نیشی کنترولولی او د خدای په امر هر وقت موجود وی. هیچ چوکی مونگل رنا چخه نیشی محرومه ولی.
که څه هم د لمر انرژي وړیا ده، خو د ترلاسه کولو لپاره یې ټکنالوژۍ او نورو وسایلو ته اړتیا ده چې فلسطینیان وایي اسرائیل یې په واردولو کې ورته مشکلات جوړوي. په غزې له کلونو راهیسې د اسرائیلو او مصر لخوا د حماس د ډلې د ټکولو لپاره اقتصادي بندیزونه لګول شوي او د مارچ د میاشتې له 1 راهیسې هره جمعه د اسرائیلو پولې ته څیرمه کیدونکو مظاهرو وضعیت نور هم خراب کړی. اسرائیلو غزې ته له بشري مرستو پرته د ټولو شیانو په واردولو بندیز لګولی. په غزه کې میشت یو شمیر تجاران وایي اسرائیلو حتی د سولر د بطریو په وارداتو هم بندیز لګولی. دوی وایي دغه کار یې ځکه کړی چې اسرائیل فکر کوي ښایي د نظامي مقاصدو لپاره ورڅخه کار واخیستل شي. خو د اسرائیلو د حکومت یو ویان د سولر په بطریو د بندیز لګول رد کړی دي.
دا او دې ونې کاروان هله له خبرونې ټول مطلبونه مې په امر دې زولې دي. اکل خدای په معنی کوړم یاد ونه وکړم. موږ دې خبرونې د احوال لپاره تاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لارې. تاسو کولای شئ دې نه خبرونې په ګډون دې کاروان ټولې تیرې خبرونې دې کاروان دې فیسبوک پر پاڼې، یوټیوب چینل او دې کاروان په پښتو او دری په پاڼو کې وګورئ. هله ده سلام سره اوسئ. تر بیا سلام.
360 में روس کے یوکرین پر حملے کا ایک سال مکمل. جنگ سے انسانی اور معاشی نقصان میں مسلسل اضافہ. جانیں گے کہ پاکستانی نژاد یوکرینی شہری جنگ کے حالات میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں.
جنگ کے بعد بہت مسئلے آ گئے ہیں.
اور اس جنگ نے پاکستان کی معیشت پر کتنا اثر ڈالا, جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. روس کی یوکرین میں جنگ کو آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے اس جنگ کا ایک سال مکمل ہونے پر کہا کہ روس کبھی بھی یوکرین کو فتح نہیں کر سکتا, اور دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کا معاہدہ معطل کر دیا ہے. یوکرین جنگ سے عالمی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے, جس سے دنیا بھر میں توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. یوکرین اور روس کی طرف سے اعداد و شمار خفیہ رکھے جانے کی وجہ سے اصل جانی نقصان معلوم نہیں, لیکن ذرائع ابلاغ میں شائع اطلاعات کے مطابق جنگ میں فوجیوں اور عام شہریوں کی ہلاکتیں لاکھوں میں ہیں. امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملی کے 3 ماہ پہلے کے اعداد و شمار کے تخمینے کے مطابق نومبر تک 1,00,000 روسی فوجی اور 40,000 یوکرینی فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے تھے. پچھلے سال جب جنگ شروع ہوئی تو تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ روس اگر دنوں نہیں تو چند ہفتوں کے اندر یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کر لے گا, لیکن یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضے کے باوجود روسی افواج کو سخت مزاحمت کا سامنا رہا. روس کی یوکرین میں اس جنگ کے دوران کیا اہم موڑ آئے, اور اس جنگ نے یوکرین, روس اور باقی دنیا پر کیا اثر ڈالا؟ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں اسی بات کا جائزہ لیا گیا ہے.
24 فروری کو یوکرین کے خلاف روس کی فوج کی بڑے پیمانے کی جنگی کارروائی کا ایک برس مکمل ہو جائے گا. تجزیہ کاروں نے ابتدائی طور پر پیش گوئی کی تھی کہ روس اگر دنوں نہیں تو چند ہفتوں کے اندر یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کر لے گا. یوکرین کی جانب سے جو مزاحمت ہوئی اس کے لیے کم ہی لوگ تیار تھے, اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن تو بالکل بھی نہیں تھے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکہ کی جانب سے انہیں ملک سے انخلا کی پیشکش کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ لڑائی یہاں ہو رہی ہے اور مجھے سواری نہیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے. صدر زیلنسکی نے کیف میں رہنے کا عزم کیا اور مارشل لا کا اعلان کر دیا. جنگ کی دھند نے جلد ہی یوکرین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور ابتدائی 10 دنوں کے اندر ہی یوکرین کے 15,00,000 سے زیادہ شہری ملک چھوڑ کر پناہ گزین بننے پر مجبور ہو گئے. اس دوران مغربی طاقتوں نے روسی حکام پر پابندیاں عائد کیں اور یوکرین کو اربوں ڈالر کی فوجی مدد اور بھاری اسلحہ فراہم کیا. مارچ کے اوائل تک روسی فوج جنوب اور مشرق میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے خیرسن کے علاقے میں داخل ہوئیں, اور یوکرین کے جنوب مشرقی شہر زاپوریژیا میں واقع یورپ کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ پر قابض ہو گئیں. روسی فورسز نے کیف کے مضافات تک پہنچنے کی کوشش کی, لیکن انہیں جلد ہی افرادی قوت میں کمی کا سامنا کرنا پڑا. اپریل کے اوائل میں صحافی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو کیف سے 20 میل شمال مشرق میں واقع بوچا قبضے میں بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کے واضح ثبوت ملے. انہوں نے زور دیا کہ روسی فوجیوں نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا. سڑکوں پر ادھر ادھر بکھری اور اجتماعی خبروں سے سینکڑوں لاشیں دریافت کی گئیں. بوچا واقعے کی تحقیقات سامنے آنے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے روس پر یوکرین میں نسل کشی کا الزام عائد کیا, جبکہ روس کے صدر پوٹن نے جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. مئی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے روس پر جنگ کے خاتمے کے لیے زیادہ زور دینا شروع کیا. کئی روز بعد امریکہ, G7 ممالک اور یورپی یونین نے روس پر پابندیوں کے لیے ایک نئے مرحلے پر اتفاق کیا, جس میں 2022 کے آخر تک روسی تیل کی زیادہ تر درآمدات کو مرحلہ وار ختم کرنے کا عزم بھی شامل تھا. سویڈن اور فن لینڈ کی جانب سے نیٹو میں شمولیت کا باضابطہ اعلان صدر پوٹن کے لیے ایک اور دھچکا ثابت ہوا. پوٹن نے اس سے قبل نیٹو کی رکنیت میں توسیع کے خدشے کو روس کے یوکرین پر حملے کی ایک بنیادی وجہ قرار دیا تھا. موسم گرما کے آغاز پر یوکرین کی افواج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اہم کامیابیاں حاصل کی. اس دوران روس نے 30 ستمبر کو غیر قانونی طور پر یوکرین کے شہروں ڈونیٹسک, خیرسن, لوہانسک اور زاپوریژیا کے ساتھ الحاق کر لیا, جس نے روس کے مشرق کی جانب کنٹرول کو مزید گہرا کر دیا. جہاں 2014 میں روس نے پورے کرائمین جزیرے, لوہانسک اور ڈونیٹسک کے کچھ حصوں پر قبضہ کیا تھا. اکتوبر میں ایک دھماکے سے روس اور کرائمیا کو ملانے والے پل کو شدید نقصان پہنچا. اس جزیرہ نما کو روس نے 2014 میں اپنے ملک میں ضم کر لیا تھا. یوکرین پر دھماکے میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے روس نے جوابی کارروائی کی. روس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بمباری کی اور اہم تنصیبات اور موسم سرما سے پہلے بجلی کے اہم گرڈز کو تباہ کر دیا. یوکرین نے نومبر کے اوائل میں ایک اور اہم کامیابی حاصل کی جب یوکرین کے جنوبی پورٹ سٹی خیرسن سے روسی فوج نے پسپائی اختیار کی جہاں کبھی 2.5 لاکھ افراد رہائش پذیر تھے. جنگ کے نتیجے میں یورپ میں افراط زر کی شرح بڑھ گئی جس نے بحران کو مزید گہرا کیا. روس کا خیال تھا کہ جنگ کے نتیجے میں یوکرین سے آنے والے پناہ گزینوں کی نئی لہر اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے یورپ میں جنگ کی حمایت کو نقصان پہنچے گا. تاہم جنوری 2023 میں یورپ میں کیے گئے رائے عامہ کے ایک جائزے سے معلوم ہوا کہ یورپی یونین کے 74% شہری اب بھی یورپ کی جانب سے یوکرین کی مدد کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. دسمبر 2022 میں اپسس کے ایسے ہی ایک جائزے کے مطابق امریکیوں کی اکثریت نے یوکرین کے لیے امریکی امداد کی حمایت کی، لیکن نصف تعداد کا کہنا تھا کہ یوکرین کو جتنی جلدی ممکن ہو امن کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ کچھ علاقوں سے محروم ہی کیوں نہ ہونا پڑے. اب جبکہ جنگ کا ایک سال مکمل ہونے کو ہے، اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ فروری 2022 سے یوکرین میں اب تک تقریباً 7,000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. یوکرین کے اعلی حکام کا اندازہ ہے کہ ایک سال کے دوران 13,000 یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں. روس کے حکام کا کہنا ہے کہ اس عرصے کے دوران تقریباً 6,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے. تاہم امریکی خفیہ اداروں کے عہدیداروں کے مطابق زخمی اور ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کی تعداد 1,00,000 کے قریب ہے. دی آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ OECD کا اندازہ ہے کہ سال کے آخر تک جنگ سے عالمی معیشت کو 2.8 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوگا. OECD اور اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق محض یورپ میں 80,00,000 یوکرینی پناہ گزین موجود ہیں. کئی لوگوں کو جنگ کے انسانی اور معاشی اثرات کی شدت کا اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی دونوں ملک ہی پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے اور تجزیہ کار بے یقینی کا شکار ہیں کہ یہ تنازعہ کیسے اور کب ختم ہوگا.
روس کے یوکرین پر حملے اور جنگ سے پہلے یوکرین کی آبادی 4 کروڑ سے زائد تھی. فروری 2022 میں روس کے حملے کے بعد سے لاکھوں یوکرینی باشندے جان بچانے کی خاطر ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور لاکھوں ایسے بھی ہیں جو ملک کے اندر در بدر ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق فروری 2023 تک یورپ بھر میں یوکرین سے آنے والے 80,00,000 مہاجرین ریکار�ڈ کیے گئے، جبکہ نومبر 2022 تک یوکرین کی سرحد پر 1,55,00,000 افراد کی نقل و حمل ریکارڈ کی گئی. جنگ کی وجہ سے یوکرین کے اندر کم از کم 59,00,000 افراد دربدر ہو چکے. یوکرین میں جنگ سے متاثر ہونے والوں میں بہت سے ایسے پاکستانی بھی ہیں جو یوکرین کو اپنا دوسرا گھر بنا چکے ہیں. انہی میں سے آپ کو ملواتے ہیں چند پاکستانی نژاد یوکرینی شہریوں سے جنہوں نے یوکرین پر روسی حملے کے ایک سال بعد بھی ملک نہیں چھوڑا. جنگ نے ان کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا اور ان کا یہ سال کن مشکلات میں گزرا، جانتے ہیں نظر الاسلام سے.
افتخار احمد خٹک پہلی مرتبہ سن 1986 میں تعلیم حاصل کرنے یوکرین کے ساحلی شہر اودیسا گئے. اس کے بعد وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے اور ایک فورینسک ایکسپرٹ کے طور پر اپنی پہچان بنائی. گزشتہ سال جب روسی فوج نے یوکرین پر حملہ کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جان بچانے کی غرض سے دیگر ممالک کا رخ کیا، مگر افتخار احمد نے تاحال اپنا شہر نہیں چھوڑا. افتخار احمد کے مطابق ایک سال سے جاری جنگ نے یوکرین میں بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے.
جنگ سے پہلے یوکرین ایک اقتصادی ترقی یافتہ ملک تھا، ترقی کر رہا تھا، سپر مارکیٹ کام کر رہے تھے، لوگ جو ہے نا آرام کر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، لیکن جنگ کے بعد بہت مسئلے آ گئے ہیں. فار ایگزامپل الیکٹرک اسٹیشن جو رشین راکٹس کے ذریعے سے جو ہے نا تباہ ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہے، دوسرے جو ہے نا ذرائع ابلاغ جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو یہ وہ سچویشن ہے جو رشین اگریشن کے بعد جو ہے نا یوکرین کے ساتھ ہوا ہے.
عدنان قمر کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقہ تربیلا سے ہے. وہ گزشتہ 13 سالوں سے یوکرین میں مقیم ہیں. 24 فروری 2022 کے بعد کی صورتحال کو وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں.
میری اپنی کمپنی تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، اس کے علاوہ پرسنل فیملی لائف بھی پرفیکٹ تھی. ایئر اور سی ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے کاروبار فی الحال فریز ہے. اس کے علاوہ نجی زندگی میں بھی بہت خوش تھا، جیسے موویز دیکھنے جانا، کیفیز، ریسٹورینٹس اور لیک پر باربیکیو کرنا، لانگ ڈرائیو پر جانا. لیکن 24 فروری کے بعد لائف نے ایک ایسا ٹرن لیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا.
ایک سال قبل جب جنگ شروع ہوئی تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ روسی افواج جلد ہی یوکرین پر قابض ہو جائیں گی، تاہم عالمی برادری کی بھرپور مدد کے باعث یوکرینی فوج اور عوام ہر طرح سے اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ افتخار احمد خٹک کے مطابق یہ مزاحمت خود ان کے لیے بھی حیران کن ہے، اسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔
ہم جو اپنے بچوں کو یوکرین کے بارے میں، یوکرین کی ہسٹری جو ہے نا وہ بتائیں گے ان لوگوں کو، تو ضرور یہ کہیں گے کہ یوکرین 24 فروری 2022 سے پہلے اور یوکرین 24 فروری 2022 کے بعد۔
دو بچوں کے والد عدنان قمر کی فیملی بیرون ملک منتقل ہو چکی ہے۔ یوکرین کے قوانین کے مطابق 18 سے 65 سال کی عمر کے مرد ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن عدنان کے بقول ان کے یوکرین میں ٹھہرنے کی وجہ یہ بندش نہیں۔
جنگ اس وقت جاری ہے اور پروگرس میں ہے، تاہم میں یوکرین میں ہی ہوں، یہ میرا دوسرا گھر ہے اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اپنے ملک اور شہریوں کو ان حالات میں چھوڑ کر جاؤں، بلکہ وکٹری تک یہی رہنے کو ترجیح دوں گا۔
یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے اب تک دونوں جانب سے شدید جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ ایک سال گزر جانے کے باوجود روس یوکرین کے صرف چند ہی علاقوں پر قابض ہونے میں کامیاب ہوا ہے۔ ایسے میں افتخار خٹک اور عدنان قمر جیسے پاکستانی یوکرینی باشندوں کا کہنا ہے وہ اپنے وطن کی بقا کی جنگ میں آخر تک شانہ بشانہ رہیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آج کے دور میں سچائی اہم ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے، وی او اے پلس پر۔ معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف وی او اے پلس پر۔
روس کے یوکرین پر حملے اور اس کے نتیجے میں مغربی ممالک کی ماسکو پر لگائی گئی پابندیوں سے ایک طرف روس کی معیشت سست روی کا شکار ہوئی تو دوسری طرف جنگ سے یوکرین کی معیشت بھی تباہ حال ہے۔ ورلڈ بینک کے اندازوں کے مطابق جنگ کے بعد یوکرین کی تعمیر نو پر 525 ارب سے 650 ارب ڈالر تک درکار ہوں گے، لیکن روس کی اس جنگ کے اثرات صرف ان دونوں ملکوں تک محدود نہیں رہے۔ سن 2022 میں دنیا میں معاشی ترقی کی رفتار کم ہوئی اور اس سال اس میں مزید کمی کی پیش گوئی کی گئی ہے، اگرچہ اس کمی کے پیچھے ایک وجہ کرونا کی عالمی وبا بھی ہے اور اب یوکرین جنگ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سن 2021 میں عالمی معیشت کی شرح نمو 6% تھی، جو 2022 میں کم ہو کر تقریباً 3.4 رہ گئی ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق سن 2023 میں عالمی شرح نمو کے 2.9% تک گرنے کا خدشہ ہے۔ دنیا کی ابھرتی ہوئی اور ترقی پذیر معیشتوں کی شرح نمو سن 2021 کے 6.6 کے مقابلے میں 2022 میں 3.9 پر آ گئی ہے۔ روس کی یوکرین میں جنگ سے پاکستان کی چمڑے کی مصنوعات اور سپورٹس سے متعلق فیشن انڈسٹری بھی متاثر ہوئی۔ اس جنگ کا پاکستانی برآمدات پر کیا اثر پڑ رہا ہے، سمن خان نے اپنی رپورٹ میں جاننے کی کوشش کی۔
خیام جاوید سیٹھی سیالکوٹ میں چمڑے کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ 1988 میں ان کے والد کی جانب سے بنائی گئی جے ایم ایس ٹریڈ ویل انٹرنیشنل نے وقت کے ساتھ ساتھ موٹر بائک گارمنٹس، کپڑے اور چمڑے کے فیشن آؤٹر ویئر میں دنیا بھر میں اپنا نام بنایا ہے۔ ان کی مصنوعات کے خریدار امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور فار ایسٹ ایشیائی ممالک کے بڑے برانڈز ہیں، لیکن گزشتہ 35 برس میں ایسا پہلی بار ہے کہ 2022 سے ان کی برآمدات میں اضافے کی بجائے 40 سے 45% کمی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ وہ روس کی یوکرین میں جنگ کو سمجھتے ہیں۔
رشیا سے ہم ڈائریکٹلی بہت زیادہ ٹریڈ نہیں کر رہے، لیکن ہم یورپین جن برانڈز کو ہم پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ رشیا کے اندر سیل کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا گیٹ وے جو ہے وہ یوکرین اور پولینڈ ہے۔ لیکن اب رشین وار کی وجہ سے جب وہاں پر وہ گیٹ وے بند ہوا ہے تو وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ رشیا کے اندر پروڈکٹ اب نہیں جا رہا۔
لیدر گارمنٹس، سپورٹس اور ایویشن کے بزنس سے منسلک میاں نعیم جاوید کا شمار پاکستان کے بڑے ایکسپورٹرز اور مینوفیکچررز میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چمڑے کے علاوہ سیالکوٹ میں بننے والی کھیلوں کے شعبے کی 114 مصنوعات، جبکہ سرجیکل آلات کی 3000 سے زائد اقسام کی برآمدات بھی عالمی سطح پر ہونے والی مہنگائی کی زد میں ہیں، جس کی ایک وجہ یوکرین میں جاری جنگ ہے۔
یوکرین کی وار کے بعد جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو انرجی کرائسس آیا ہے اس کرائسس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ بڑھی ہے. انٹرسٹ ریٹ تھے بینکس کے 0.5 سے 5% ہو گئے انٹرسٹ ریٹ. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ لوگ کیوں لیدر جیکٹ خریدیں گے, وہ پہلے اپنے بجلی کے بل, اپنی مارگریج, اپنی دوسری جو چیزیں ہیں ان کو کور کریں گے اور اس کے بعد وہ پھر ان کی سوچ ہوگی. پہلے کووڈ نے ان کی زندگی جیرن کر دی تھی تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا.
لوگ اس وقت بہت زیادہ اسٹاک لاس مانگ رہے ہیں رائٹ, کہ جی اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو وہ اپنے اسٹاک لاس جو ہے وہ یورپ کے اندر یا یو ایس کے اندر دے سکتا ہے. اس چیز کی ڈیمانڈ موجود ہے اور وہ ڈیمانڈ ہونے کی وجہ کیا ہے, جو وہاں پر بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے ان کی سیل نہیں ہو رہی, لیکن انہوں نے ایک تھریش ہولڈ بنا لیا کہ دس از دا منیمم پرائز جس کے اوپر ہم اپنا کاروبار جو ہے وہ سسٹین کر سکتے ہیں ان دس ہارڈ ٹائم.
صنعت کار روس کی جنگ کا اثر صرف لگژری اشیاء تک ہی محدود نہیں دیکھتے.
اسپورٹس اکوپمنٹ جو ہے اور یا فٹنس اکوپمنٹ تو ہے, یہ ایک نیسیسٹی ہے. ایک جنرل ریسیشن چل رہا ہو تو ہم لوگ اسے اتنے زیادہ افیکٹ نہیں ہوتے, بیکاز جب جنرل ریسیشن چل رہا ہے تو لوگ جمز میں جاتے ہیں اور جا کے دے ٹرائی ٹو ایکسرسائز اٹ آؤٹ. لیکن اس وقت جو ہے وہ فرق پڑا ہوا ہے, لوگ اس وقت بہت کیئرفل ہو گئے ہیں اس لیے شاید.
پاکستانی صنعتکار کہتے ہیں کہ جنگ کا اثر تو آنے والے کچھ وقت تک ہی محدود رہے گا, لیکن انہیں روس جیسی بڑی منڈیوں تک عام حالات میں بھی براہ راست رسائی دے دی جائے تو پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر بات روس کی مارکیٹ کی ہو تو اس کے لیے سرکاری سطح پر روس کے ساتھ بینکنگ چینلز اور پالیسیز مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, سیالکوٹ.
اقوام متحدہ کے مطابق اس جنگ میں 1,30,00,000 افراد بے گھر ہوئے, جبکہ 53,00,000 لوگ اپنے ملک کے اندر ہی بے گھری کی زندگی گزار رہے ہیں. یوکرین سے اپنی جان بچا کر دوسرے ممالک میں جانے والے افراد کی اکثریت اس وقت روس اور ہمسایہ ملک پولینڈ میں پناہ لیے ہوئے ہیں. تقریباً 28,00,000 یوکرینی شہری اکتوبر تک کے اعداد و شمار کے مطابق روس میں ہیں. پولینڈ میں پناہ لینے والوں کی تعداد اب تک 15,00,000 ہے, جبکہ جرمنی میں تقریباً 9,00,000, چیک ریپبلک میں 5 اور امریکہ میں تقریباً 2,25,000 یوکرینی شہریوں نے پناہ لے رکھی ہے. روس کی یوکرین میں جنگ سے متاثر ہونے والوں میں پاکستانی طلباء بھی ہیں. یوکرین میں تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے پاکستانی طلباء کی تعلیم کا سلسلہ بھی ایک سال پہلے شروع ہونے والی اس جنگ کے ساتھ ہی رک گیا تھا. اس جنگ سے بچ کر واپس آنے والے یہ طلباء پاکستان میں کن مشکلات کا شکار ہیں, گیتیا رانیس نے جاننے کی کوشش کی.
چکوال کے علی حسنین 2022 میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے یوکرین گئے تھے, لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو انہیں مشکل حالات میں پولینڈ فرار ہونا پڑا, جہاں سے وہ بعد میں پاکستان آئے, مگر اب تک ان کی تعلیم شروع نہیں ہو سکی.
میں ایف ایس سی کے بعد 2 سال ضائع ہو چکے ہیں, تو یوکرین میں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے واپس. تو اس کے حالات کی وجہ سے بھی پاکستان میں اپلائی کیا ہے ایم بی بی ایس کے لیے, لیکن میرٹ کی وجہ سے داخلہ نہیں ہو پایا.
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق روس کے حملے سے پہلے 1,600 پاکستانی طلبہ یوکرین میں زیر تعلیم تھے. ان میں سے 208 پاکستان واپس آئے, جبکہ زیادہ تر اب بھی مختلف یورپی ممالک میں مقیم ہیں. فہد محمود بھی یوکرین سے تعلیم ادھوری چھوڑ کر ملک لوٹنے والے ایسے ہی طالب علم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ میڈیکل کے شعبے میں ہی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایک سال گزر جانے کے باوجود انہیں کسی میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں مل سکا.
2022 میں میں گیا تھا اور تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے ایم بی بی ایس کے لیے گیا تھا, تو 2 مہینے تو بڑے زبردست گزرے تھے ہمارے, لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے واپس آنا پڑا. تو وہاں میں 5-6 دن لگ گئے تھے واپس آنے میں, تقریباً 1-1.5 سال ضائع ہو گیا میرا. پھر میں نے, کیونکہ میڈیکل کی پڑھائی کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے اپلائی کیا ہوا یونیورسٹیز میں کچھ میڈیکل میں, انشاءاللہ ہو گئے تو پھر ایڈمیشن ادھر لے لیں.
علی حسنین کے والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کیے جو ضائع ہو گئے ہیں. ان کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے انہیں مزید رقم چاہیے, جس کی وجہ سے انہیں کافی پریشانی ہے.
اسی چکر میں جی, اس طرح بھی جو ایم ڈی کیٹ ہمارا ہوا ہے اس میں بھی مشکل ہوا ہے, بچے کچھ میرٹ وہ نہیں بن سکا جو ہم چاہ رہے تھے, لیکن فی الحال تو ہم سخت پریشان ہیں جس کے بارے میں. 20-25 لاکھ میرا بھی لگ گیا تھا نا بچے, اس کا ایک سارا ملا جلا کے تو واپسی بھی انہیں بلایا, تو اچھا خاصا فرق پڑا ہے اور اسی وجہ سے ڈسٹرب ہے.
یوکرین کی حکومت کے مطابق روس کے یوکرین پر حملے اور جنگ سے جہاں پچھلے 1 سال کے دوران یوکرین کے بچوں کی تعلیم بری طرح متاثر ہوئی ہے, وہیں یوکرین میں زیر تعلیم پاکستان اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی لاکھوں طلبہ متاثر ہوئے ہیں. ادھر علی حسنین کا کہنا ہے کہ اب چونکہ وہ میڈیکل کی تعلیم جاری جاری نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے وہ آسٹریلیا جا کر بزنس کے شعبے میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ تھی آرا نیوز، وائس آف امریکہ، چکوال۔
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔
کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جنگ میں پہلی کیجوالٹی ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ روس یوکرین جنگ بھی اس سے کوئی مختلف نہیں۔ لتھوینیا اور دیگر بالٹک ممالک میں ہزاروں کارکن روس کی طرف سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط معلومات کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
روسی جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف اس شاندار جنگ میں یہ بالکل مناسب لگتا ہے کہ کرملن کے حمایت یافتہ ٹرول سے لڑنے والے شہری خود کو ایلپس کہتے ہیں۔ لتھوینیا اور دیگر بالٹک ریاستوں میں ہزاروں لوگ آن لائن پھیلائے جانے والے غلط بیانیوں کو مسترد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو اکثر گمنام ہوتے ہیں۔ اس انوکھی شہری تحریک کے بانی ریچارڈس سوویکنس ہیں۔
لوگوں نے روسی پروپیگنڈے کو ٹرول کہنا شروع کر دیا، اور روسی پروپیگنڈے کے خلاف کون لڑتا ہے؟ یقیناً ایلوز، لہذا ایلوز نام استعمال ہونے لگا۔
یہ گروپ خاص طور پر یوکرین میں انقلاب کے بعد 2014 میں متحرک ہوا، جب مظاہرین نے ملک سے مطالبہ کیا کہ وہ یورپی یونین سے مزید قربت اختیار کرے۔ تنظیم کے زیادہ تر ارکان آج تک ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں، لیکن ایلوز تحریک کا مرکز صرف یوکرین نہیں ہے۔ ولنیوس یونیورسٹی کے پروفیسر اور روسی پروپیگنڈے کے بارے میں ماہر وکٹر ڈینیسینکو کہتے ہیں کہ کرملن بالٹک ممالک کے میڈیا پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔
10-20 افراد سے شروع ہونے والا یہ چھوٹا سا گروپ اب نہ صرف لتھوینیا میں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا، بلکہ ایلفز آج لیٹویا، اسٹونیا، فن لینڈ اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔
لتھوینیا کی رکن پارلیمنٹ یورگیتا سیونیان نے COVID-19 کی وبا کے دوران ایلفز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ ایلفز غلط معلومات یا جعلی اکاؤنٹس کی نشاندہی کرتے ہیں اور انہیں وہ روسی ٹرول فارم سے منسلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایلفز آن لائن کھڑے ہو کر بڑے پیمانے پر ان سائٹس کے خلاف اس وقت تک رپورٹ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے منتظمین جواب نہ دیں اور جعلی خبروں کو ہٹا نہ دیں۔ طبی شعبے سے وابستہ ایک خاتون جرگیتا نے کووڈ سے متعلق پروپیگنڈے کے خلاف جواب دینا شروع کیے جو زیادہ تر ویکسین لگوانے سے متعلق غلط اطلاعات کے بارے میں ہوتے تھے، لیکن جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو ان کی توجہ کا مرکز بدل گیا۔
یوکرین میں نازی نظریات اور یہ کہ روس یوکرین کو آزاد کروا رہا ہے اور اسی طرح کے تمام مسائل اور موضوعات اور انسانی حقوق بھی۔
ریچارڈس کا کہنا ہے کہ 2021 کے دوسرے نصف میں لتھوینیا میں روسی غلط پروپیگنڈا پھیلنا شروع ہوا، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو کرملن کی غلط اطلاعات پر یقین رکھتے ہیں۔
جب آپ حقیقت میں بڑے پیمانے پر قتل، آبرو ریزی اور بچوں پر تشدد دیکھتے ہیں جیسا کہ بوچا میں ہوا، تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ روس کا پروپیگنڈا محض جھوٹ ہے۔
ایسے میں جب یوکرین پر روسی فوج کشی دوسرے سال میں داخل ہو رہی ہے، ماہرین کا اندازہ ہے کہ تقریباً 22,000 کارکن ایلس تحریک کا حصہ ہیں۔ اولسکی کوولنکو کے ساتھ سبھا شخان، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
We'll be right back.